Hirschne Osmanlandi.
درنو او قدرمنو افیدون که سلام علیکم ده آزاده رادیو ده تشناس بانلنده اخبروانی تا موزه اسمت ساروان هر کلیکم نن پا ده اخبروانی که ده پاکستان پا انتخاباتو خبری کو پا پاکستان که ده ملی جرگه یا نشتل اسمبلی ده دو سوا پینزش پیت چوکیو و همدار از ده چلورو ایالتونو ده صوبای جرگو لپاره ده جمعه پورز انتخابات وشول. ده دوغو آمو انتخاباتو بشپر پایلی لا اعلان شوی نیدی. پا پاکستان که صدری ازم چی ده هیواد تر طولو جکپوره چارواکی یا ده اجرای چارو مشر ده ملی جرگی ده استازو پرایو غورکی شی. نو هر گوند یا ائتلاف چې په ملي اسمبلی کې زیاتی چوکۍ وګټلې لومړی د جرګې رئیس یا سپیکر ټاکي او بیا صدر اعظم چې دوی وزیر اعظم بولي د اعتماد رای اخلي. وروستیو انتخاباتو له پخوانیو هغو سره یو لړ توپیرونه درلودل. سربیره پر دې چې له پخوانیو انتخاباتو پرتله د دې انتخاباتو نتیجې په ځنډ اعلانېږي، دا هم نه ده څرګنده چې ګټونکی څوک دی او کوم ګوند به حکومت جوړوي. د پاکستان د پوز لوی درسیز د خپل هیواد له سیاستوالو غوښتي چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامه انتخاباتو له اعلان شویو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد یې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیته وژغوري. د عمران خان او نواز شریف پلویانو د بری ادعاوې کړي دي. په همدې منځ کې یو شمېر ګوندونو ویلي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې ده. اروپایي ټولنې، امریکا او بریتانیا هم د انتخاباتو پر شفافیت شکونه څرګند کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوی تورونه رد کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ادعا کړي چې څو ځلې د انتخاباتو پایلې بدلې رابدلې شوي او که د دوی په رایو کې درغلي وشوه د انتخاباتو پایلې به ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو له نتیجو داسې ښکاري چې تر بل هر ګوند په پښتونخوا کې ملت پالو پښتنو ګوندونو سخت گزار خوړلی. عوامي نشتلګون چې په ځلونو یې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کړی یوازې یوه صوبایي چوکۍ ګټلې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وضعیت هم تر دې ښه نه دی. په روانه خپرونه کې په دې هم خبرې کوو چې آیا دا انتخابات د خلکو په تیره بیا د پاکستان په پښتني سیمو کې د خلکو د نظرونو د بدلون ښکارندوی کوي. زموږ د خپرونې مېلمانه دي د پاکستان د سیاسي چارو شنونکی اورنګزیب زلمی، همدارس د آزادی اروپا، آزادی رادیو، د مشال رادیو خبریال ګلایاس، ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر شمیم شاهد ته مهم بلنه ورکړې ده. تمه ده چې د خبرونې په ترڅ کې به له سټوډیو سره وصل شي. لومړی به ورشو ګلایاس صاحب ته. ګلایاس صاحب، تر اوسه پورې ګټونکی څوک معلومیږي؟ ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هیڅ ګوند بریالی نه وي.
سروان صاحب، ډېره زیاته مننه او ستاسو ټولو کتونکو ته هم. څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویلي چې د 8 فروری باندې په پاکستان کې د ولسی جرګې یا د ملي جرګې لپاره انتخابات وشو او په څلورو ولایتونو کې هم دا انتخابات ترسره شو. که موږ د ملي جرګې خبره کوو، نو دې کې آزاد کاندیدان چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري، تعلق لري، دا هغوی تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. که د قومي اسمبلۍ موږ خبره کوو، نو هغې کې د نتیجو د راتګ دا ځنډ ښکار شوي دي او اوسه پورې که موږ په مجموعي توګه وګورو، 256 څوکو باندې دا انتخابات کېدل. په 215 څوکو باندې دا انتخابات چې دي هغه ترسره شوي دي او نه څوکو نتیجې چې دي هغه نه دي اعلان شوي. خو چې کوم اعلان شوی دی دا هغه څو کوش مېرې کې تاسو ته وایم، نو آزاد د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دې شمېرا 100 ده. په دویم نمبر باندې پاکستان مسلم لیگ نون چې د نواز شریف ګوند په پخوانی وزیر اعظم هغه هیواد ته ستون شو او د هغې ګوند چې دی 3 څوکۍ چې دي هغه ترلاسه کړې دي. د دې سربېره پاکستان پیپلز پارټي پارلمنټیرین چې آصف علي زرداری یې شریک مشر دی او د هغې زوی بلاول پټو زرداری د ګوند مشری په غاړه ده، هغه ګوند چې دی سلور پنزوس چوکی چی دی پا کامی اسمبلی که پا ملی جرگه کی دا گتلی دی متحد قامی مومن چی دا کراچه کی دا دوی زیاد نفوس دی دوی چی دی ول دا سوکی تر لاسه کردی دی سروان سرسنگ تاوز خبر اکلا که دا خیبر پختونخوا دا اسمبلی خبر کم کو نو حال تا هم تقریبا ټول رائے چې دي تاسو ته هم وایم چې دا غیر حتمی نتیجې دي غیر سرکاري
ابتدایي نتیجې دي ګلایا صاحب تاسو راغلې دي صوبایي جرګو ته دا معلومی شي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف وړاندې وي او که چېرته همدغه نتیجې تایید شي فکر کوي چې دوی کوم بل ائتلاف ته ضرورت لري او کنه بې له دې چې له بل چا سره ائتلاف وکړي دوی په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړولی شي
نه بالکل نه سروان صاحب که موږ ته پاکستان د هغه ته وګورو سیاسي حالاتو ته نو په خیبر پښتونخوا کې یو داسې یو صورتحال دی چې نوی څوکۍ چې دي هغه تحریک انصاف ګټلې دي لکه دا داسې شوه چې دوه لکه چې ته ټو تھرډ میجارټي ته ویل کېږي کما تاسو لکه تسی وکړئ د دې نو دا ټو تھرډ میجارټي جوړیږي په خیبر پښتونخوا کې نو دوی ته د هیڅ ضرورت نشته ائتلاف ته خو یو قانوني نقطه چې کوم مخې ته راځي اوس دا نوی کسان دا آزاد حیثیت مانی ټاکل شوی دی نو دوی مانی اس قدغن نشته چې د کوم ګوند سره شاملېږي دا یو پښتنه ده خو د ګوند چې کوم نوماندان دي نو هغه خو ظاهر خبره ده دوی به یو ګوند سره سنسه ائتلاف کوي نو الوه د دوی هغه منل کیږي ته پاکستان د الیکشن قانون تر مخه چې کله دا کاندیدان په رسمي توګه نتیجې اعلان شي نو په درې ورځو کې بعد دننه دوی بیا هغه کوي یو ګوند سره شاملېږي لکه دا یو قانون دی خو د دې کې دا یو قانون مخې ته دی چې د دې آزاد حیثیت معنی هم هغه کولی شي یو ډله جوړولی شي په ایوان کې د دننه نو دا یو هغه د چې کیدی شي د قانون شته د هغه قانون کوم کو ورته شته پکې
قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس ملاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د پاکستان پر انتخاباتو خبرې کوو لاندې خبرتیا ورسته در سره یو د پاکستان د انتخاباتو په اړه مول اوریدونکو هم نظرونه پوښتل دي د څو اوریدونکو نظرونه به سره واورو بیا به هڅه وکړو چې له میلمنو سره وژغی شو
السلام علیکم زه واجد خان د صوبه سند لارکانی څخه نو زما خو دا نظر دی چې اوس په دا کوم وخت کې چې دا اوس سیاسي صورتحال روان دی زه فکر نه کوم چې په همدې حال کې به دوی په اړیکو کې کوم بدلون راولي خو که چېرته عمران خان اش تر اوسه لا داسې اعلان نه ده شوی چې هغه به راشي که به نشي راه نو که هغه چېرته راشي نو زه وایم چې یو څه نرمښت به راولي زه فکر نه کوم دلته چاره فیصله سوې ده هغه د فوج په اختیار کې ده او هر څه فوج کوي سیاست کې هر څه فوج لاس کوي نو ډېر ورته خوشبینه نه یم
ټولو د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اولا خو به دا درته ووایم چې د پاکستان په حکومت کې که چېرې عمران خان واک ته ورسیږي نو د عمران خان واک به د افغانستان او د پاکستان په کومو مشکلات چې دي تر ډېره به حل کړي ولې په دې چې عمران خان چې دی د وخته د امارت سره جوړ سړی دی که کوم پرمختګونه سوي دي په مذاکرات کې چې دوحه کې شروع وه د عمران خان په وخت کې ډېر پرمختګ سوی دی
د څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل اوس به ورشو ښاغلی اورنګزیب زلمی ته تمه ده چې زما شاخ به دوی اوري او موږ به د دوی شاخ اوریدی شو اورنګزیب زلمی صاحب تاسو تر کلی وایم اول پوښتنه دا ده چې له دې انتخاباتو چې کومه نتیجه تر اوسه پورې تاسو وینئ ستاسو توقع هم داسې وه
سلامونه سروان صاحب او سروان صاحب د سې دی ګوره چې پاکستان تاریخ او بیا چې وګوره چې پاکستان کې واکمن څوک دی او هغه واکمن څوک غواړي چې راشي په دې ملک کې هغه سره دا یو بی ټیم جوړ شي کنه نو هغه د پاکستان فوج دی، نو دغه فیصله پاکستان فوج کوي چې څوک به راځي او څوک به حکومت جوړوي. نو دا اوس چې کوم الیکشن وشو 2024 الیکشن چې کوم دی، دا ډېر انتهایی کنټینشس دی، دا ډېر انتهایی کنټروورشیال دی. او په دې کې کوم نتایج راغلي دي، یعنی خدا خیالو دی حکومت یا هغه د حکومت چې کوم اصلي واکداران دي د پاکستان واکداران فوج، هغه دا غوښتل، هغه دا کوشش وکړو چې په پری پول ریګینګ وکړي، یعنی په انتخاباتو نه مخکې د لاسوهنه وکړي په انتخاباتو کې، هغه دی وکړه د عمران خان سره. نو دوی دا سوچو چې هغه بس ختم شو، اوس به چې دی کوم اوس هغه پسندیده یغه دی ټیم دی یا ګوند دی یا کوم لیډر دی، نو نواز شریف نو هغه به ډېر په اسانه سره دغه انتخابات وګټي. خو هغه داسې ونه شو، ولې چې په اوله ځل ډېر زیات ترن آؤټ راغلو پاکستان کې، تقریبا 80% ترن آؤټ خلک راوتلي وو، ووټونه واچول او هغه رای عمران خان ته ورکړې. نو په آخره کې چې کوم هغه کاؤنټینګ هغه گنتی شروع وه، شمار چې شروع، په هغه کې بیا داسې خبرونه دي چې په هغه کې درغلی شوې ده، ولې چې هغه فارم 45 کوم 15 سالوشتم فارم چې کوم هغه باندې نتایج یو شی دي، او په 20 سالوشتم فارم باندې نتایج بیا بدل شوي دي. نو په دې وجه باندې دی په آخره کې ډېر کوشش وکړو چې د نواز شریف ګوند کوم دی هغه راولي حکومت ته، هغه ته دونه دی یغه سپورټ ورکړي چې هغه حکومت جوړ کړي، خو بیا هم هغه ونه شو. نو په پاکستان کې کوم وګورو تر دغه 13 لسیزې نه یو د مزاحمت یغه شور دی، سیاست ته خلک ډېر سپورټ ورکوي. هغه که موږ وګورو چې کوم پښتنو ځوانانو مزاحمت وکړو 100 کاله مخکې د پی ټی ایم په جمع کې، پی ټی ایم په ګوند چې کوم مزاحمت وکړو، بیا د 13 ورځو کې کوم مزاحمت ولیده شو، هغې نه پس د پاکستان کوم عمران خان چې کوم دی، په عمران خان نه مخکې نواز شریف چې کوم، هغه هم چې کله دا غږ وکړو چې ووټ کو عزت دو، نو خلک دغه سره ودرېدل. نو هغه چې اوس راغلو نو هغه اوس ووټ کو عزت دو په ځای باندې، هغه کوم خبره دا هغه ده چې فوج کو عزت دو، نو هغې نه بیا خلک هغه مخ واړولو عمران خان ته، یعنی هغه طرف ته دوی ته مزاحمتي سیاست ښکاره شو. نو هغه ته کوم ووټونه ورکړل، نو په دې وخت باندې که وګورو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم د هغه ډېر زیات ګوندونه سیټونه ګټلي دي، خو هغه ته د حکومت جوړولو امکان ډېر کم دی.
ډېر مننه زلمی صاحب. په دې به وروسته خبرې وکړو چې ولې تاسو وایئ چې د عمران خان د حکومت جوړولو چانس کم دی، چې ولې دی، په دې به خبرې وکړو. یو ځل به بیرته لاړ شو پاکستان ته. ګلایاس را سره دی. ګلایاس صاحب، ښاغلی زلمی وویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، اروپای اتحادیې، امریکا او بریتانیا هم دغه سی اندیښنې ښکاره کړې دي، هلته خلک څه وایي؟ د کوم ګوندونه د درغلۍ خبره کوي چې په انتخاباتو کې فراډ یا درغلۍ شوې ده؟
که موږ وګورو سروان صاحب، که د نتیجو په مجموعي توګه باندې که موږ د پاکستان خبره کوو، نو په پاکستان کې د انتخاباتو د سر نه حکومتي اداره د فافین چې په یو ایسا هغه باندې سار کوي، ناغوی نن رپورت جاری کړی دی چې په پاکستان کې دا انتخابات شفاف او رون انتخابات و، لکه هغوی دا خپل رپورت جاری کړی دی. په ځینو ګوندونو که موږ د انتخاباتو کې د درغلي خبرې کولو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پېښور کې چې کوم 9 کاندیدان دي، ځینو پکې بایللې ده، نو هغوی هم حالانکه که موږ وګورو هغې سربېره چې د نبی نه زیات څوکۍ ګټلې دي، خو د هغې باوجود چې دی هغوی د ټګۍ تورونه لګوي. دغه شانې په بلوچستان ایالت کې، په ولایت کې هم دا یو ملتپال ګوندونه یو بغل کې چې دوی انتخاباتي مینډیټ چې دی هغه غلا شوی دی. په کراچۍ کې متحده قومي مومن چې دی هغې هم مظاهره کړې دي په انتخاباتو کې. دا یو عمومي خبره ده چې داسې خبرې مخې ته راځي، خو په ډېر تعداد کې د چکم د ترغلي خبرې دي، نو هغه موږ ته په نظر باندې یا په هغه رنګ هغه باندې نه راځي. خال خال مظاهره هم شوي دي په شانګله کې، هم مظاهره کړې وه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو، هلته د مسلم لیگ نون یو مخکښ میر مقام ګټلې وه خو هغې خلاف راوتي وو. نو یو خال خال اغشته اندېښنې په خپل ځای باندې، خو دا به اله نه وای چې په هغه ورځ باندې پاکستان حکومت دا پرېکړه نه وای کړې چې انټرنیټ چې کوم سهولت وو هغه تړلی وو. نو هغې له وجې نه دا خبرې په نړیواله چې کوم کچه ده که امریکا کوي که دغه شانې نورې نړیوال دا اندېښنې راپورته کوي، نو دا یو پوښتنه ده پکې چې په انتخاباتو د عامو ټول ټاکنو په ورځ باندې په ټول هیواد کې د انټرنیټ سہولت تړل شوی بو. نو په نور نړۍ کې خدا سي نه کیږي، خو پاکستان حکومت دا دریځ لري چې د امنیتی وجوهات له وجې بي دا اقدام پورته کړی وو.
ډېر مننه ګلایا صاحب. دغه تورونو مثلا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا تور لګولې دی، مثلا ویلي دي چې څو ځلې د دوی په ووټونو په شمیر کې تغییر راغلی دی، یا په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې پورې تړلي دي هلته هم د انتخاباتو نتیجه نه ده اعلان شوې، او ځینې ادعا کوي چې دا نتیجه د دې لپاره نه اعلانېږي چې په ووټونو کې تغییر راوستل شي.
ګورې څنګه تاسو خبره وکړله چې د فروری پر لسمه باندې د وزیرستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی موسن داوړ چې دی هغه په پیله ورځ باندې په اتمه فروری باندې په ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو شبکې باندې دا یو خبر ورکړ چې دلته اوسه پوری هغه پولینګ عمل لکه هغه د انتخاباتو څنګه شروع نه لپیل نه دا خبره په ډاګه کړله چې دلته سره واندی د انتخاباتو کې د هغه چې کله نتیجه غیر حتمی نتیجه اعلان شوی، نو هغه تر مخه هغه په انتخاباتو کې هغه بری ترلاسه وې بلله. نو هغه احتجاج کولو د فروری پر لسمه مانی، او هلته په دزو مانی هغه جوبل هم شو، هغه د فوجي چاونی مخې ته احتجاج کولو چې د نتیجو په قبایلی ضلعو کې هم دا یو دغه شته چې هغه ځنه په خوا خو داسې وو چې د سہولت و نو د رابطو هغه ډیر کم وو، اوس ټولنیزې رسنۍ دي ټولنیزې شبکې دي، نو هر یو شی هر یو خبره ډیر سمدستي توګه مانی له هغه سیمونه اوس رارسي. په خوا به تاسو نو په خوا به دا اوس چې کوم ځنډ ښکار شوی دی سروان صاحب، کوم د پاکستان لغو ګورو پاکستان په 2013 کال کې هم دغه شانی چې کوم د نتیجو راغونډولو کوم نظام او آر ټی ایس به وته ویل دی زلته نوی نظام الیکشن مینجمنت سیستم یې غکړیو، نو هغه هم هغه رنګ کامیاب نشو او نتیجې د ځن ښکار شوې. حالکه په کار دا و چې په 8 فروری په 12 بجې ماخام پورې دا نتیجې ټول اعلان شوې وي، نو دی هغه د ټګۍ او درغلې او چې کوم د خلکو کم کاندیدان په دې انتخاباتو کې بری نه دي ترلاسه کړي، نو هغه خبرو ته هغه دا وته یو شان تقویت هم ورکړې دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار ویلي دي چې دوی اګه چکم شکایت تر لاسه کړی دا غبر دوی هلکې او بل دوی نه دا هم سروان صاحب چې د ټاکنو کمیشن دا هم ویلي دي چې څوک د انتخاباتو په اړه مانی اغه لري تحفظات لري، نو اغه خپل درخواستونه ورکول شي. او موږ هم قتل چې د پاکستان په خواني وزیر اعظم نواز شریف د منصری یو حلقې نه بایللی دا په لاهور کې ګټلی دا، او اغه د اغه د نتیجو خلاف اغه تل دی الیکشن ټریبیونل ته لکه اغه یو موجود دی یو نظام موجود دی. نو دا چې د ټاکنو کمیشن هم دا دریز دی چې که درغلی چرته شي وینو دا غیبا پلټنه هم کوي.
ډیره مننه ګلایا صاحب. کور ودان تاسو را سره اوسئ ور بشو شاغلی زلمی ته. شاغلی اورنګزیب زلمی، څه فکر کوئ چې کوم ګوند کولای شي په یوازې توګه حکومت جوړ کړي، مرکزی حکومت می منظور دی؟
سروان صاحب داسې ده چې په دې وخت باندې لکه مخکې مونږ چې خبره وکړه چې یو ګوند چې کوم دی زیاته میجارټي یا سمپل میجارټي چې مونږ ته هغه اکثریت دی نه دی اخیستې، نو ګرانه ده، خو دا وې دغه دي چې دا وې شوې دي پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه کوم اوس چیرمن دی هغه دغه اعلان وکړو څو ساعته مخکې چې موږ سره یو سل او اویا سیټونه موږ ګټلې دي. نو هو هغه دا هستې دی چې تر څو پورې د هغه حکومت د ګوند د حکومت سره اړیکې نه ټیکړې، د فوج سره اړیکې نه ټیکړې، نو دا ګرانه ده. نو هغې نه پاس چې کوم دي دوه ګوندونه دي، هغه د پاکستان مسلم لیگ نون نو شریف ګروپ ګوند دی او بل دی پاکستان پیپلز پارټي. په درېیم نمبر چې کوم د هغه ایم کی ایم دی کراچی نه، نو دوی دغه د امکان دا لري چې دوی یو مخلوط حکومت جوړ کړي.
دا مخلوط حکومت به د چا وي؟ د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګمان ډېر داسې دی.
دغه اوس خبرې لګیا دي، خو د پیپلز ګوند چې کوم مطالبه ده هغه په بلاول وزیر اعظم جوړې دی کومه مطالبه ده، د هغې نه به پشان نشي داسې ښکاري. نو چې هغه به وزیر اعظم مطالبه کومه ومنله شي، پاکستان مسلم لیگ دا سره ومني، نو هغه به بیا دې سره اتحاد مخلوط حکومت جوړ کړي. خو بل صرف ته چې موږ وګورو هلته کې د پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم دی هغه هم دا مطالبه ده چې نواز شریف چې کوم دی دغه ګوند مشر هغه وزیر اعظم جوړ شي. نو په دې وخت باندې اوس ګورو چې کوم یو پشا کېږي د خپلې مطالبې نه، نو هغه بل ګوند مشر چې کوم دی نو هغه به بیا وزیر اعظم جوړیږي.
زلمی صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې د عمران خان اکثره پلویان د آزادو کاندیدانو یا مستقلو کاندیدانو په توګه بریالي شوي دي، او دوی که او د پاکستان اصول یا قوانین داسې دي چې باید یو ګوند سره تړاو ولري، دغه مسله به څنګه حل کیږي؟ مخکې ګلایا صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړه، که څه هم دوی ویل چې په قانون کې داسې لارې ورته شته، هغه لارې څنګه دي؟
هغه لارې شته دي، خو دغه دي چې دوی خپله ګوره اوس بیا په ګوند کې دننه بیا ټول ټاکنې وکړي، نو دغه یوه لاره ده. بل دغه ده چې د عدالت د لارې بل یا په بل ګوند کې لکه شته ګوندونه چې کوم دي چې په الیکشن کې حصه اخیستې ده په هغه کې زم شي، نو دغه لارې دي. دوی هغه مخکې هم د پریس کانفرنس دن وکړو و دوی ګوري چې فاینل اقدام بدای سکی.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو او نتیجو خبرې کوو. وربشو بیرته پاکستان ته ګلایا صاحب ته. ګلایا صاحب، آیا هغه کسان چې د آزادو کاندیدانو په توګه بریالي شوي دي خامخا ټوله د عمران خان په تحریک انصاف پورې تړلې دي، او که په دې کې شک دی چې ټوله نه دي؟
سروان صاحب، که تاسو ته هغه وایي چې د ملي جرګې او کنه د په ولایتونو کې
په دواړو کې منظور مې ټول هغه دي
په دواړو کې که موږ یو خبر وکړو کنه په دواړو کې، نو په ملي جرګې کې یا قومي اسمبلی کې تر سلو پورې چې کوم دي کې صرف دوا یا درې داسې دي چې هغه د ایس ګوند سره تعلق نه لري. دغه شانې په خیبر پختونخوا صوبه کې هم داسې هغه دی چې دوا کاندیدان داسې دي چې هغه هیڅ یو ګوند سره تعلق نه لري. تاسو دا وایم چې دې کې ټول چې کوم دماندان آزاد دماندان دي، نو زیاتره نه بلکې د ټولو خبره به کوم یو دوه درې نه علاوه هغوی تعلق چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی، او هغوی دا نوماند کړي وو. خو انتخاباتي نښې د ټولو بدلې وي دا چې څومره کاندیدان وګټلې دي، ځکه چې د پاکستان سپریم کورټ د سترې محکمې د غنا او د فیصلې نه وروسته چې کوم ګوند کې دننه داخلي انتخابات وو هغه د قانون مطابق نو نوغینه چې د کوم انتخاباتي نخه وا بیټ د کرکټ بیټ هغه ته واخستله، نو ټولو نوماندانو ته خو دا د ګوند له خوانه دا هغه شوي ټاکل شوي دي. نو دوی اوس موږ هم سات چې دلته په پیښور کې شنونکو سره او بلابل د دې مشرانو سره هم خبرې وکړي، نو دوی دا وایي چې دا غړي چې کوم منتخب شوي دا د ګوند سره دي. خو دغه خلکو کې یو کنفیوژن غوندې لګښاني خلک په دې معنی دغه دي چې قانع نه دي چې دا کېدی شي لاړ شي. ځینې خبرې تر کېدی شي روانې هم دي. په لاهور کې بیګا په نواز شریف د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د هغې تقریر نه پس ته هغه وویلې چې نور ټول ګوندونو ته دعوت ورکړه چې تاسو راشئ یو ائتلافي حکومت جوړ کړو. مخلوط حکومت جوړ کو. نو هغه نه وروسته هلته وګورو په لاهور کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم موجود دی او داسې خبرونه هم دي چې هغه ځینی آزادو چې کوم منتخب شوي غړي دي د قومي اسمبلی او د ولسي جرګې او دغه شانې د نورو دغه لپاره او بلدار چې کوم پاکستان کې وګورو نو آصف علي زرداری یو سیاسي مدار دی، هغه ډیر زیات پوه لري، زیرک سیاستدان دی. نو ځینې هغه معنی داسې خبرې ترې روانې دي چې کېدی شي ځینې آزاد نوماندان هغه ځکه چې د قانون مطابق په هغوی معنی دغه نشته، اطلاق نشته چې هغوی به ارومرو په دغه کې غږیږي. خو د دې لپاره آئین کې او د قانون د پاکستان د ټاکنو چې کوم قانون دی د هغې مطابق چې څنګه ما شروع په پیل کې د خبرو وکړله، کله رسمي نتیجې اعلان شي او فارم وسلویختم جاری شي، 15 فارم خو هغه فارم دی چې په هغې باندې نتیجې مرتب کیږي او هغه رارسي، دې نه پسته بیا وسلویختم فارم دی هغه چې کله هغه شي راشي نو هغې نه پسته بیا دا نوماندان وخامخا یو ګوند سره یو هغه تړاو لري. په دې کې ته یو دلچسپه خبره دا هم وکړه چې په قومي ملي جرګه کې یو ګوند دی چې ورته مجلس وحدت المسلمین ویل کیږي، دې سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوا هم اړیکې وي. نو دا امکان هم شته چې دوی هغه سره شامل شي. د دې قانون کې دوه مادې دي چې دا د ډلې په حیث باندې هم شامل دي شي او ځان هم ورزم کولی شي. نو دا دوه نقطې دي. اوس ودی دوی ته ګوري چې دې دې ورزم کیږي او که یو ډلې په حیث باندې دوی سره شاملېږي، نو دا دوه خبرې دي. نو دې دوه بیا زکم ضروری ده چې هغه به کدې سره ګوند نه وي، نو دې هغه مخصوص چې کوم ځانګړي څوکۍ دي د ښځو لپاره، اقلیتونو لپاره، لګکیو لپاره، نو هغه به وبای دي. نو دې و دک کوشش روان دی. بیرستر ګوهر چې دی هغه د هغه یو مخکخ دی ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلې نه پسته هغه مشر چیرمین نه دی پاتې، نو هغه یو مشر دی، یو مخکخ دی، هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر هغه نه دی په هغه حساب باندې، یو مخکخ وته مونږ ویلی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسې ګلایا صاحب. زموږ بل میلمه شمیم شاهد هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. شاهد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو توقع و چې انتخاباتو نتیجه به داسې وي او د خلکو توقع څنګه وه؟ متاسفانه له شمیم شاهد سره ارتباط بیرته پرې شوی دی. ور به شو ښاغلی زلمی ته. ښاغلی زلمی، څه فکر کوي چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به په پاکستان کې څه ډول یو حکومت جوړ شي، یو قوي غښتلی او که یو کمزورې حکومت؟
سروان صاحب، لکه مخکې چې مونږ وایو چې حکومت خو چې جوړیږي هغه به مخلوط حکومت جوړیږي، او بیا چې جوړیږي نو مخلوط حکومت چې کوم هغه یو مضبوط حکومت نه وي، هغه یو کمزور حکومت وي. نو دا حکومت چې جوړیږي دا به یو کمزور حکومت وي. نو هغه نه پس بیا
نو د کمزور حکومت په داسې حالت کې چې د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، د دې به د پاکستان په اقتصاد، د پاکستان د خلکو په ژوند تاثیر څه وي؟ فکر کوي چې هغه غوښتنې چې د پاکستان خلک یې لري، په خپل پاکستان یې لري له حکومت څخه، هغه به داسې یو حکومت پوره کړی شي؟
داسې دا سروان صاحب چې ډیره ګرانه ده چې حکومت د خلکو کوم توقعات دي هغه پوره کړي، هغه کوم په دې وخت باندې کومه مهنګۍ ده په ملک کې، هغې نه پس کوم سیاسي حالات کړکش دی دغه باندې به کابو هغه ومندي که نه. اصل مسله دغه ده، په دې چې دوی یو مخلوط حکومت جوړ کړي او بل څه ته پی ټی آی چې کوم دی هغه په اپوزیشن کوي، نو پی ټی آی به دوی ته هغه به جلوسونه کوي، جلسې کوي، هغه به دوی ته ډېر ټف ټایم ورکړي، دوی به دوی ته پرې نه دي د مخلوط حکومت چې دوی حکومت وچلای. نو دغه یو غټه ستونزه به وي. نو دې ته ګورو چې کدی چیر مخلوق حکومت جوړوي نو دوی به دا څنګه ټیکل کوي دغه ایشو، او پی ټی آی چې کوم دی هغه بسونه ټف ټایم دی ته ورکوي. نو او بل دغه حکومت که چیرې داسې په دې توګه په دې انداز روان شو نو دغه هغه لایف سپان چې کوم دی به د تر ډیره مده پورې د حکومت ونه چلوي. بیا دوی داسې دي چې که چېرته کې د درې ګوندونه چې کوم دي چې هغه پاکستان پیپلز پارټي ده، د هغه پاکستان مسلم لیگ دی، او بیا که په هغه کې د ایم کیو ایم چې کوم دی هغه هم شامل شو، نو دوی چې کوم هغه مینیفیسټو یا منشور چې کوم هغه کې اختلاف شته، نو دوی به څنګه په یوه نقطه باندې راغونډېږي؟ دا هم یو مهم سوال دی چې په روانو حالاتو کې به موږ ګورو چې دا هغه به دوی څنګه ټیکل کوي. نو ښکاري داسې چې دا به ډېره ګرانه وي، اول چې دوی حکومت چلای، بیا د خلکو کوم ایکسپیکټیشن دی، کوم توقعات دی هغه پورا کی، نو دا په نظر نه راځي چې دغه کې به دوی کامیاب شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. زموږ اوریدونکو هم د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي، دا به سره واورو، بیا به وګورو چې میلمانه د اوریدونکو په نظرونو څه وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خپل نیکې د سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته وایم. د پاکستان د حکومت څخه هیڅ تمه موږ نه لرو. که چیرې د عمران خان ګوند دغه انتخابات وګټله، نو شاید چې د افغانستان سره به اړیکې نوکې سمې پر مخ لاړ شي، او که دا وي چې نورو ګوندونو دغه انتخابات وګټله نو دغه کړه، نو بالا بیا د افغانستان سره به شرویه و نه لري.
السلام علیکم. د زابل ولایت د شمزور ولسوالۍ څخه له تاسو سره په اړیکې کې یم. وروره، په پاکستان کې کوم انتخابات شوي دي؟ فی الحال لا کوم ولسمشر یا صدر اعظم نه دی نومول شوی. د دې په هکله که هر څومره شش مشران راشي په پاکستان کې، د افغانستان په هکله نظرونه منفي وي، ځکه څلوېښت کاله خو دغه افغاني جغرافیه کې اور د پاکستان له لاسه بل شوی دی، او دغه اور به تر هغه پورې نسي مړ چې پاکستان نیک قدم پورته نه کړي، چې زموږ په حق کې نیک اراده ونه لري. داسې وینئ چې هر څوک چې دده خوښ وي هغه پر دغه کابل باندې واکمنان شول، خو د هغه باوجود موږ لا د اور په جغرافیه باندې د ده په خوله نړیوالو ته مشهور ساتل شوي یو. نو زه کومه دی هیله او اسره نه ترې لرم چې زموږ په هکله به ښه نیت ولري، که هر رقم صدر اعظم یا ولسمشر یې راشي، ځکه همدا د دوی د فوج پالیسي ده، او هلته صدر اعظم یا ولسمشر نشي کولای چې د فوج له واکه ځان وباسي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو خوږ اورېدونکو ته. حبیدالله زاهدی هم د پکتیکا ولایت نکې ولسوالۍ تاریخي لیکلی. غواړم چې د پاکستان د انتخاباتو په موضوع درسره خپل نظر شریکه واچي. زما په نظر باندې د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې زما په نظر تر بل هر وخت ترینګلې دي، یعنې خرابې دي. نو دا چې عمران خان ګټي، یعنې د عمران خان ګوند ګټي، نو زموږ دپاره به پایلې ښې وي، ځکه د عمران خان د ګوند سیاست د افغانستان دپاره یو ستناڅه ښه ده، یعنې یو ستناڅه ګذاره د افغانانو سره کوي. هغه په پاکستان کې مهاجرین افغانان دي، دلته زموږ د افغانستان کوم خلک چې دي. د اقتصاد دپاره هم مهم دی، ځکه د افغانستان او پاکستان اقتصاد تر ډېره د یو په بل باندې تړلی دی. خدای دې وکړي چې د انتخاباتو نتیجې زر اعلان شي او دغه ناقراري ختمه شي. زموږ په ملک باندې اثرات بیخي ډېر زیات دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. انګراری مومند یم. د شنه اسمان لاندې پروګرام مینوالو او میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. پاکستان کې چې هر څوک حکومت جوړ کړي، د افغانانو په خیر او ګټه باندې نه ده، ځکه د پاکستان ټولې ادارې دا د پوځیانو په لاس باندې کنټرولېږي، او پوځ یې د افغانستان د فرد پر سره په مخالفت کې واقع دي. څو ورځې وړاندې د پوځ لوی درسي جنرال عاصم منیر، تاسې ولیدي چې هغه څه رقم څرګندونې وکړي چې د یوه پاکستاني سره ټول افغانستان نه برابره ومه. نو غرض دا دی چې پاکستان کې هر څوک چې حکومت جوړ کړي، هغه که عمران خان وي که نواز شریف وي او که زرداری وي، دا د افغانانو په خیر او ګټه باندې نه ده، او هیڅ توقع او تمه نه کېږي چې د افغانانو سره به ګینې داسې نرم چلند وکړي او ښه ګاونډیتوب به وپالي. نه، چې هر حکومت وي او په هر وخت وي، دا به د افغانستان سره په ټکر کې وي، ځکه په کراتو کراتو باندې د افغانانو سره توافق او همدارنګه د ښو اړیکو د پاللو خبرې مطرح شولې، او دا ویل شو چې نرمې اړیکې به ساتو، خو بیا هم د افغانانو سره داسې اړیکې ساتي چې هغه لکه په تېره اداره چې دغه اوس د انور کاکړ تر مشۍ لاندې ټوله د پوځیانو په لاس کې وه.
د ازادي رادیو د څاوریدونکو نظرونه مو سره واوریدل. ور بشو ملمنو ته شاغلی شمیم شاهد ژورنالیست دا شیبه د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دی. شاهد صاحب تاسو ته هرکلی وایم. موږ دې دوه اوریدونکو نظرونه خپاره کړل، البته افغانان ول افغانستان یې ټلیفونونه کړي وو. د یوه نظر دا و چې که عمران خان بریالی شي او د پاکستان وزیر اعظم شي نو له افغانستان سره به د پاکستان اړیکې ښې شي. د بل نظر دا و چې که هر څوک په پاکستان کې واک ته ورسیږي له افغانستان سره اړیکې نه ښه کیږي. د ده په نظر په پاکستان کې اصلي واک او قدرت د پوز په لاس کې دی او هر څه چې پوز غواړي هماغسې کیږي، یعنی وزیر اعظم څه اختیار نه لري. تاسو څه ورته وایست؟
مننه. زوم د ښکوامه چې په پاکستان کې همیشه تن له سیاسي ګوندونه دا ډېر بې اختیار پاتې شوي دي. دلته کې زموږ په سیاسي جماعتونو کې او په پټول ټاکنو کې مداخله کیږي او دا غوږی د وجه نه سیاسي جماعتونو کې هغه قوت او طاقت نشته چې کم پکاري د پیسو لپاره. د افغانستان او د پاکستان مسله ډیره زیاته خطرناک کړه. تاسو وګورئ نو په دې سات کې د افغانستان سره چې د چا نظر او چې هغه د افغانستان سره تعلقات خو کولو غوښتلو مو هغه کولم شو. نو هغه یو ملت پال غوندونه او بل چې کوم دینو مذهبي غوندو جمعیت العلماء اسلام نو په خیبر پختونخوا کې د دواړو غوندونو ته ډیر زیات شکست ورکړل شو او دا د توقعاتو برعکس وزکه چې ښکارېده داسې چې په ټول ټاکنو کې به ټیک تا د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافتا آزاد غړي زیات راځي. خو ورسره دا ښکارېده او دا وا چې جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پرل رحمان غوند او ملت پال غوند او عوامي نېشنل غوند هغه ته هم خلک چوکای ورکړي. د دې واړو تقریبا مقابله ډیره برابر و. خو تاسو کاته چې ټول ټاکنو کې دا دواړو غوندونو د مینځ لاړو او په دې کې هغه د خبره داسې و چې دا زمونږ ملټری اسټابلیشمنت چورته مونږ وایو غټ قوت چې موږ ته کړي نو هغه د فیصلې داسې زر زر وکړي چې عمران خان او د عمران خان ملګري دلته کې په پښتنو کې مظلوم ثابت شي. اول په پښتنو کې نه بلکې په پنجاب کې هم. خو په پنجاب کې هغه ته هغه رائے ور نه کړی شي چې کوم دلته کې په خیبر پښتونخوا کې ورته ملو شي. نو غټ وجدار چې زمان اندازه دا ده چې عمران خان په خپل خو دغه وزیر اعظم هیڅ امکان نشته چې تر څو پورې هغه د جیل نه راوتلی نه دی او دغه ګوند چې کوم دی نو هغه په حال شوی نه دی. په هغه باندې هغه آلریډي ډسکوالیفای شوی دی. نو چې تر څو پورې د هغه فیصلې نه شوي تر هغې پورې خو د هغه اول د وزیر اعظم هیڅ امکان نشته. او بلکې د هغه راشي یا د هغه د ګوند بل سړی راشي نو هغه به هم داسې بې اختیار وي لکه عمران خان چې په دغه تیره دوره کې و. نه عمران خان داسې نشي کولی چې د دغه غټ غټ قوتونه چې کوم چا سره طاقتور اداري دي د هغې نه سرغړونه وکړي.
ډېره مننه شاهد صاحب. اورنګزیب زلمی صاحب، ښاغلی شاهد یادونه وکړه چې ملت پالو ګوندونو انتخابات یو مخوب بایلل. هیڅ کلم شاید داسې نه شي چې د عوامي نېشنل ګوند په خپل اصلي مرکز خیبر پختونخوا کې یوازې یو صوبایي چوکۍ وګټي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند هم وضعیت همداسې دی. د دې دلیل څه کېدای شي؟ خلک له دوی نه مایوسه شوي دي که څه چل دی؟
زبر اعظم دغه ته سوال ته جواب وایم. اول چې تاسو کوم یو کس فو کال کړو هغه ته پوسو کړو چې عمران خان راشي نو هغه به تعلقات د افغانستان سره خکی او که د نور ګوندونه نو هغه هغه نه دغه ته منو. نو یو هو شاهد صاحب چې کومه خبره وکړه چې کچیرته کې دغه کوم کم پرسته ګوندونه راغلي وه نو دا په دې کې بیا خپل هغه رول لوبولی شي. خو هغه نه پس که موږ وګورو چې مخلوط حکومت جوړیږي په هغه کې نوازشریف راځي. نو نوازشریف مخکې هم د چوکۍ نه بدل کړی شو چې هغه غوښتل چې د هند سره تعلقات سم کړي او بل هغه د هند وزیر اعظم سره کوم اړیکې وي. نو دغه یوه مین خبره وه چې هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی و. اوس هم پرون چې دی کومه وینا وکړه چې ویکټری سپیچ ورته وایي چې ویکټری هنوا پکې هو ویکټری سپیچ ورته وایي. نو په هغه کې اول د خبره د ډیره په کلکه وکړه چې کدی حکومت جوړ کی نو دی بخپل گاونډیانو سره اړیکې ټیک کړي. نو هغه یو خو گاونډی دغه دی چې د کوم هند دی دغه سره دی په هغه باندې فوکس وي، خو بیا د افغانستان گاونډی چې کوم دی دغه سره به دی تر څو پورې دی کوشش وکړی شي چې هغه سره اړیکې ټیک کړی شي. نو دغه یو خبره ده چې لکه کدی نواز شریف حکومت راشي نو دغه نه ایکسپیکټیشن سنه توقعات دغه نشته دي. بل تاسو کوم سوال وکړو که تاسو بیا هغه سوال ریپیټ
زما سوال دا و چې ولې
صحیح شوه د داسې غدی لکه مخکې ما وویل چې په پاکستان کې ګوره د اوس نوی کل چې کوم دی هغه غواړي مزاحمتي سیاست. نو هغه مزاحمتي سیاست یو هغه دی چې کم پرسته ګوندونه دي د پښتنو مزاحمتي سیاست کوي، او په هغه کې کوم دغه اوس زمونږ تحریکونه دي چې په هغه کې پی ټی ایم دی هغه کوم سیاست کوم سټراګل کوي کوشش کوي نو هغه ته ډیر زیات سپورټ ملاویږي. هغې نه علاوه هغه ګوندونه چې په پاکستان کې د هغې پاکستان مرکزي ګوندونه دي او د پاکستان دپاره سټراګل کوي په هغه کې لکه عمران خان چې په هغه په ټولو صوبو کې پاکستان کې د هغې سپورټ شته دی، نو هغه ګوندونه هم په پاکستان کې دننه یو مزاحمتي سیاست چې کوم دی هغه ته ډېره واده سپورټ ورکوي. خو د بده مرغه چې زمونږ کوم کامي او پارلیماني ګوندونه د پښتنو دي چې په هغه کې عوامي نېشنل پارټي دی، په هغه کې پښتونخوا میپ دی یا نور وړوکي ګوندونه لکه شیرپوسپ یا نور، نو دغه چې کوم دی دغه په انګریزي کې چې وته وایي چې اپیزمنت پالیسی دا چې څونه دی ته ډب ورکوي دی نورم په هغه اپیزمنت پالیسی ته راځي دی هغه سره نورم اړیکې ټیکای در دی نورم ملاو ته سمای چې مته بلم سم ډب راکوا. نو په هغه وجه باندې دی چې کوم دی په دې ټول ټاکنو کې دی ته هغه سپورټ ملاو نه شو چې هغه کوم مخکې دی ته ملاو شوی و. که موږ وګورو بچا هن په وخت کې چې هغه کوم الیکشن شوی و په هغه کې 1908 کې، بیا هغې نه پاس 1908 کې کوم الیکشن شوی و په هغه کې هم ډېرې ستونزې و، خو دې سره د بچا هن سره اولس ولاړو په ټول ټاکنو کې هغه ته ښه سپورټ ورکړو چې بچا هن په خپل په صوبه کې حکومتونه جوړ کړي دي کانګرس سره. نو ولې د هغه مزاحمت سیاستو نو اوس هم هغه مزاحمتي سیاست چې کوم دغه ته ډیره وده ملاو شوې ده، خو د بده مرغه چې کوم زمونږ ګوندونه دي د پښتنو غټ ګوندونه پارلیماني ګوندونه دي هغه د مزاحمتي سیاست په ځای باندې یو اپیزمنت پالیسی اختیار کړې ده چې هغه تر اوسه پورې دې ته ګټه نه ده کړې.
ډیره مننه کور ودان شاهد صاحب. همدغه پښتنه له تاسو نه هم کوم خپل توپیر هغه دا چې ځینې وایي چې همدغه ملتپال ګوندونه باید په ځان کې تغییر راوړي، بالکل کورنی ګوندونه شوي دي، مثلا پلار لاړی زوی شو د زوی بیا لمسی شي، په دې شکل سره دا ګوندونه د یوې کورنۍ په کنټرول کې دي نو ځکه خلک ورنه مایوسه شوي دي. فکر کوي چې له دې انتخاباتو وروسته به دا ګوندونه په خپل جوړښت کې بدلون راولي؟
د زلمی صاحب د خبرې سره زه څلګ اختلاف لرم. هغه اختلاف زه دا لرم که چېرې دغه ملتپاله ګوندونه که د لر او بر یو افغان په ځای باندې پېښور او لاهور یو اسلام آباد وي نو کېدی شي دوی ته د اسټبلشمنټ فیور ملاو شي او دوی ته به کېدی شي. دا ملتپاله ګوند زما اندازه داره زه چې ګورم د 1910 او د 1946 حالات ډېر بدل وو، اوس حالات ډېر بدل دي. او دلته کې چې ملتپاله ګوندونه که هغه محمود خان دی او که هغه عوامي نېشنل ګوند دی، دوی ته چې څومره دړکه میلاویږي نو دا هم په دغه لار وبر یو افغان باندې میلاویږي، دوی ته نقصان کېږي. او اوس هم دا حالت دی چې تاسو وګورئ چې دا دی مزاحمتي سیاست. خو پاکستان تحریک انصاف چرته کړی نه دی، هغه خو د عمران خان دپاره هر څه کوي خو هغوی د صوبای خود مختاري هغوی سره نشته، د ګاونډي هیوادونو سره د ښو تعلقاتو څه پالیسي هغوی سره نشته، د ملکي معیشت څه پالیسي هغوی سره نشته. خو ولس ته په یو جذباتي ناره باندې راغله دي او هغه دا وایي چې عمران خان سره ډېر ظلم شوی دی. زه دلته کې د ثوابای او د دنیا په ډیرو پولینګ سټیشنو کې پخپله ګرځیدم په ګراوند باندې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حمایتي هفته آزاد امیدواران دي نو د دوی پوزیشن ډېر کمزور و. حقیقت دا دی چې دلته کې په دې په سنټرل پښتونخوا کې په مرکزی پښتونخوا کې چې موږ ته ورته پېښور وادي وایو په دې کې د عوامي نیشنل ګوند یا مقبولیت زیاتو سپورټ زیاتو داسې په جنوبي پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام زیاتو خو چې ټول ټاکنو ریزلټ راغلی نو ډېر مختلف و. او زمونږ اندازه داره چې زمونږ پښتنو یو ځل بیا د جذباتو نه کار اخیستلی او بیا یو داسې طرف تر روان شوی دی چې کوم کې دوی لس کاله زاړه پراتو. که تاسو وګورئ نو په دې لس کاله کې عمران خان دلته کې حکومت کړی دی په دې پښتونخوا کې هغوی ته څه نوی ملاو شي. بل تاسو د مورسی سیاست خبره وکړه نو دا یو خبره صحیح ده چې په سیولای سوسایټۍ کې دا نه، خو که تاسو وګورئ نو په هند کې هم داشته، دلته کې په پاکستان کې هم داشته، په بنگلادیش کې هم داشته، په افغانستان کې هم داشته، په سریلانکا کې هم داشته چې مورسی سیاست شته. بلکې ایون چې تاسو که وګورئ نو په امریکا کې هم د بش خاندان او یا د بل کلینټن خاندان چې کوم دغه همیشه تنله چې په ټول ټاکنو کې موجود دي، نو هغه ګوندونه هغوی که هغه ریپبلیکي که هغه ډیموکریټي، نو هغوی ته خلک رایه ورکوي. زه دا وایم چې دا بدوم دي خو دا خوم دي. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه مشرانو که هغه باچا خان دی که هغه ولی خان دی او که هغه د هغوی فامیل دی، نو هغوی د دې قوم دپاره د دې ولس دپاره یو اواز اوچت کړی دی. دا اوس یو جدا خبره ده چې پښتنو دغه اواز نه دی اورېدلی، پښتانه پې ځان کاڼه کړی دی او نورو قومونو دغه اواز اورېدلی دی، او ځکه د باچا خان او د باچا خان د فامیل چې کوم دی نو هغه ډېر زیات عزت کېږي. هغه مطلب د امن پر امن سیاست کوي، هغوی د جمهوري سیاست کوي. په دې وجه باندې هغوی دلته ماتې خوري او په پاکستان کې جمهوریت برای ناموس پاتې شوی دی. پاکستان کې که نواز شریف راځي نو هغه به مطلب د فوج سره حمایت کوي، د فوج خبرې به مني. که پیپلس پارټي راځي هغه به مني، که بل ګوند راځي هغه به مني. عمران خان چې اوس راځي نو موږ ته معلومه ده چې د پرون راسې د عمران خان کوم ملګري چې کوم دي نو هغوی سره خبرې اترې روانې دي چې هغې به د هغه شرطونه مني د اسټبلشمنټ چې کوم هغوی غواړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بیا به هم دې څو اوریدونکو نظرونه واورو. په پاکستان کې زموږ همکاران له څو تنو سره ژغېدلي دي، دوی خبرې به واورو. بیرته به ورشو میلمنو ته.
موږ په دې وجه باندې دا ملګري د پښتونخوا بلیم پارټۍ د راستلي دي او موږ به تر ساعته ولاړ یو چې موږ ته 47 نمبر فارم نه راکړي او د دې د الیکشن کمیشن پر ویب سایټ باندې دغه داسمټ ریزلټ اپلوډ کړی نه.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. په روانه خبرونه کې د پاکستان په انتخاباتو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د پاکستان د سیاسي چارو شنونکي اورنګزیب زلمی، ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر شمیم شاهد او همدارس زموږ خپل همکار ګلایاس له پاکستان را سره دی. زلمی صاحب، تاسو د شاهد صاحب خبرې واورېدلې، د دوی سره اوس تاسو څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې د مزاحمتي سیاست خبرې عمران خان هم داسې مزاحمتي سیاست نه درلود، لیکن تاسو یو خبره وکړه چې د یو څوک چې مظلوم واقع شي دا د پښتنو کې دغه یو هغه شته چې بیا د هغه پلویتوب کوي. لکه چې
سروان صاحب داسې ده چې د شمیم صاحب خبرو سره زه اتفاق لرم. زما چې کوم یو خپل دریز و هغه یو اسپیکټ و دغه چې تاسو کوم سوال کړی و، مونږ که وګورو ګوره په یو وخت باندې به زمونږ ملایان چې لګیا و هغه به جهاد خبرې کولې، مونږ به په لاؤډ سپیکر کې هم جهاد اورېد، جومات ته به تلل ته کې به هم جهاد خبرې وې. نو زمونږ په وطن کې د جهاد خبرې ډېرې وې او بیا د افغانستان جهاد، نو پښتانه به ټول روان و، جهادونه به یې کول. نو ولی هغه یو برین واشنگ دی ته کېدلو دی ته یو شای انکلکیټ کېدلو بار بار به دماغ ته اور منډلی شو چې جهاد دی هغه په کتابونو کې هم هغه په جماعت کې هم هغه په لاؤډ سپیکرونو کې هم هغه خبرې کېده نن چې کوم دی هغه د عمران خان خبرې روانې په ټوله میډیا باندې د نواز شریف خبرې روانې په ټوله میډیا باندې نو چې چېرته کې ته د پاکستان ټی وی ولګوې پاکستان ریډیو ولګوې نو په هغه کې دغه خبرې نو دا خبرې چې کله روانې نو دغه بیا هغه خلکو ته دماغ ته انکلکیټ کېږي هغه ته اور منډلی شي نو هغه بیا یوه ورځ به دوه ورځې به خو درېیمه ورځ د هغه جذبات هم وي نو په هغه باندې اثر کوي نو د پاکستان میډیا چې کومه ده هغه ټوله په دې باندې توجه ده دغه موضوع د هغې مرکزي موضوع هر وخت نو دغه یوه خبره ده چې هغې په پښتنو علاقو کې په پښتنو ځوانانو کې ډېر کار کړی دی او کار کوي نو دا خبره ده چې د پښتانه چې کوم دي شمیم صاحب خبره چې وکړه بیا جذباتو کې راغل نو دا واقعي ده چې جذباتو کې دی راځي او بل دا زمونږ د نوې جنریشن چې کوم دی نوې کول چې کوم دی هغه ډېر د خپل تاریخ نه د خپل سیاسي زخمونو نه چې کوم زخمونه دي هغې نه هم نه دی خبر چې ما سره سره روان دي نو په دې وجه باندې هغه یو چې موږ ته په پاکستان کې چې مطالعه پاکستان بیا ډېر خلکو ته چې مغل ته پاکستان نو هغه هغه ویلې دی هغه ټول عمر په سکول کې هم هغه په ټي وي باندې هم ګوري نو دا هغه ډېر اثر دی نو دغه یوه وجه ده چې پښتانه د سټا یخ شوي دي مایل شوي دي د هغې نورم بیا وجوهات شته دي ډېر وجوهات یې شته دي چې پښتانه کوم ځوانان دي یا کوم ګوندونه دي د هغې تاسو خبره وکړه زه نه ریپیټ کوم چې هغه یو د فیملی سیستم پولیټیکس را روان دی دغه هم د هغې وجوهات شته دي بیا که موږ وګورو د پښتانه چې کوم دي په پاکستان کې هغه ډېر هم ځان پاکستانیان کې لکه ما خبره چې وکړه چې اپیزمنت پالیسي دي اختیار کړې ده هغه واقعي دی اختیار کړی ده خو که دوی ډېر هم ځانونه ډېر هم پاکستانیان کې بیا هم دغه ریاست ته دی قابل قبول نه دی اول اعتماد په پښتون نه کوي او بیا په هغه پښتون خو بېخي نه کوي چې هغه د یو کم پرست ګوند سره تعلق لري او که بیا کوي بیا به په هغه پښتون باندې اعتماد وکړي اول چې هغه د یو د ملایانو د ګروپ سره فضل رحمان گروپ سره فضل رحمان شي نور شي دا هغه سره تعلق نو اول پابندي اعتماد کوي هغه د خپل خلق ته هغه د خپل یوس کوي هغه خلق چې هغه ویکټم د پاکستان سټډیز د مطالعه پاکستان چې موږ ته ته هغه ښکار شوی وي نو په هغه باندې اعتماد کوي بیا په هغه پښتانه چې هغه سوچا پښتانه وي د پښتنو سوچا سیاست کوي هغه قوامي نېشنل ګوند دی که هغه پښتونخوا مپ دی په هغه باندې اعتماد کول د دې لپاره ډېره ګرانه ده
ډېر زیاته مننه کور ودان ګلایا صاحب تاسو ډېر منتظر شوی وبخې درته ویلی شئ چې نتیجو د رسمي نتیجې به کله اعلان شي
شمیم صاحب ته هم زهر کله وایم مشر د کوم خبرې وکړه بالکل سل په سل صحیح بل دا چې سروان صاحب څنګه تاسو خبر وکړه د نتیجو نو د قومي اسمبلی صرف یوازې نه نتیجې پاتې دي تا اوسه پورې را رسیدلې نه دي د پاکستان د قومي اسمبلی یا د ملي جرګې دو سوا پنځه شپېتو څوکو مرده انتخابات ترسره شول او په دې کې تر اوسه پورې صرف نه نتیجې پاتې دي چې هغه اوسه پورې نه دي اعلان شوي
غیر امکان
دی چې سبا پورې او بل دا چې په پنجاب صوبه کې پنجاب ولایت کې صرف یو نتیجه پاتې ده هغه لا نه درغلي نور ټولې بشپړې شوې دي په بلوچستان ایالت کې په ولایت کې صرف درې نتیجې چې دي هغه پاتې دي هغه لا اوسه پورې نه دي را رسېدلي او دغه شانې د خیبر پختونخوا خبره کوو نو د خیبر پختونخوا یو سل او دولسو حلقو یا د څوکو نتیجې چې دي هغه غیر حتمي ده تاسو هم د غیر حتمي نتیجې دي
ډېره مننه ډېره مننه شاید صاحب ډېر کم وخت لرو که داسې لنډ راته وایي ستاسو په خیال د راتلونکي حکومت چیلنجونه به څه وي دوه یا درې راته وایي
غټ چیلنج چې کوم دی نو هغه معاش
زمون د پاکستان معاشي حالت ډیر زیات خراب دي او بل چې کوم دی نو د امن او امان صورت حال ورته مې انتظامی صورت حال ورته مې دا غټه غټه مسلې وي.
ډیر مننه. سلامت اوسې. یعنی دغه دوه مسلې تر ټولو لوی مسلې دي. کور ودان له شاغل شمیم شاهد اورنګزیب زلمی او ګلایا څخه ډیر مننه او له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.